دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو ستړي نشئ زه نن شپه آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو په روانه خبرونه کې د نړۍ او سیمې په اړه رپورټونه هم اورئ خو لومړی پام وکړئ د سیمې او نړۍ په اړه د دې سات خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اورئ نورستان کې حکومت هغه قومي مشان بندیان کړی دي چې غوښتل یې طالبانو ته د وانټ وایګل ولسوالۍ د تسلیمېدو لپاره منځګړیتوب وکړي نورستان کې وی حکومتي سرچینې امریکا غږ ته ویل اتلس قومي مشان د وانټ وایګل ولسوالۍ د امنیت قومندان او ولسوال دفتر ته د دې لپاره ورغلي چې ولسوالۍ پرته له جګړې او مرګ ژوبلې طالبانو ته وسپاري سرچینې وی دغه قومي مشان نن نیول شوې دي او د نورستان مرکز پارون ته ورل شوې دي د نورستان والی حافظ عبدالقیوم تاییدی چې ځنې قومي مشان د وانټ وایګل ولسوالۍ په مسولینو پسې ورغلي دي چې ولسوالۍ پرته له جنگ طالبانو ته وسپاري خو حکومتي مسولینو دغه قومي مشان نیولې دي تیرونه طالبانو د نورستان دواب او منډول ولسوالۍ پرته له جګړې او قومي مشانو په منځګړیتوب نیولې دي او لا هم پکې طالبان حاکم دي د ژغورنې نړیواله کمیټې یو تازه سروي ښیي چې په افغانستان کې وچکالی جګړې او کورونا وایروس میلیونونو افغانانو ته زیان رسولی دی په افغانستان کې د دغه کمیټې معاون ناصر رضایی د چهارشنبې په ورځ یعنې د جوزا په شپږویشتمه امریکا غږ ته وویل په دې سروې کې د هرات بادغیس هلمند پکتیا او خوست ولایتونو د 1516 د 158 کلو 440 اتیا کورنیو ګډون کړی دی د ژغورنې د نړیوالې کمیټې د معاون په وینا د وچکالۍ له امله یو شمیر بېوزد کورنۍ د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره په کم عمر کې د نجونو ودولو او د کور د وسایلو پلورلو ته اړ شوي دي د ژغورنې نړیواله کمیټې معاون په افغانستان کې وچکالۍ د نامنیو زیاتوالی د کورونا وایروس وبا ته په اشاره ویل چې دغو دریو وضعیتونو د افغانستان خلک په داسې مسیر بیولي دي چې په بشپړه توګه په یو بیړني وضعیت د بدلېدو په حال کې دي د امریکا حکومت او اروپایي اتحادیه په یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د سولې او ثبات په دوامدار ملاتړ ټینګار کړی دی دا اعلامیه د سیشن به پورس پر شوې او په کې ویل شوې دي چې د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته موږ په پام کې لرو نږدې همکاري ولرو چې د سولې د روانو خبرو په سیمه کې د ثبات د ترلاسه شوو بشري حقوقو خوندیتوب او په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو حقونه خوندي وساتو د افغانستان د دولت د سولې مرکزی پلاوی او طالبان وی د دواړو خواوو د تماس گروپونو د سولې مذاکراتو په ترتیب او تنظیم باندې بحث کړی دی لوی څارنوالی وی د افغانستان د ملي اردو 25 پخوانی لوړپوړي چارواکي د اداري فساد په تور له یو څخه تر 9 کاله د بند په سزا محکوم شوی دی د افغانستان لوی څارنوالی د چهارشنبې په ورځ خبر ورکو چې د اردو د غشمیر منسوبین د اختلاس جالکاری لدند څخه د استفاده او د تدارکاتو په پروسه کې د قانون او مقرراتو د نه رعایت کولو په تور د اداري فساد د درنو جرمونو سره د مبارزې د ځانګړي عدلي او قضایي مرکز په لومړنۍ محکمه کې په علني توګه محاکمه شوې دي تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه خبرونه اورئ د اروپایي اتحادیې غړو د چهارشنبې په ورځ په دې همغږه شول چې وړاندیزو کې د امریکا څخه اروپایي اتحادیې هیوادونو ته په ورتلونکو مسافرو د کورونا وایروس له امله لګیدلي محدودیتونه په تدریجي ډول لرې کړل شي دا اقدام د اروپایي اتحادیې د 20 غړو هیوادونو د دایمي استازو په مجلس کې وشو چې په بروکسل کې غونډه کوله د اروپایي اتحادیې دا وړاندیز الزامي نه دی او هر حکومت د دې صلاحیت لري چې د مسافرو د ورتلو په وخت کې د هغوی د کورونا وایروس معاینه یا واکسین سنت وغواړي او نور شرطونه هم کیږي د امریکا او روسیې جمهور رئیسانو نن د چهارشنبې په ورځ په ژنیو کې مخامخ ولیدل رسنیو ته په خبرو کې دواړو مشرانو لنډې خبرې وکړې او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د خپل امریکایي سیال نه د لیدنې مننه وکړه او ویل دواړه هیوادونه خپل منځي ژور اختلافات او جدي مسایل لري چې باید په لوړه سطحه چارواکي پرې خبرې وکړي جمهور رئیس جو بایدن هم ویل چې دا ډیره ضروری ده چې دواړه مشران مخامخ سره وګوري او خبری وکی. امریکایی او روسی چارواکو ویلی کیدلش دا مخامخ خبری څلور پنځه ساعته دوام وکی. د جمهور رئیس بایدن د حکومت یو نږدې همکار رسنیو ته ویلي چې د چهارشنبې په غونډه کې به یوه خبره باندې کیدلی شي موافقه وشي چې د دواړو هیوادونو د خپلو سفیرانو د کار بندولو پریکړه بیرته واخیستل شي. جمهور رئیس حسن روحانی د ټولو ایرانیانو نه وغوښتل چې د جمعې په ورځ د جمهوري ریاست په ټاکنو کې رایه ورکړي. د ایران د دولتي تلویزیون په وینا سره د دې چې اکثریت ولس په ایران کې د اوسني وضعیت راضي نه ښکاري، خو جمهور رئیس روحانی ترې دا غوښتنه کړې ده. د ایران د جمهوري ریاست په ټاکنیزه سیالۍ کې دوه مخکښ سیالان، د سخت دریځه قضایه څانګې مشر او د مرکزي بانک پخوانی معتدل رئیس، دواړه د انتخاباتي کمپین په وروستۍ ورځ د کاندیداتورۍ لرې کړل شو. اوس نورو کاندیدانو ته لاره هواره شوې ده چې سیالي وکړي. یو برټانوي څارنوال کریم خان نن چهارشنبې د نړیوالو جرمونو په محکمه کې د نوي لوی څارنوال په توګه مقرر شو. وکیل کریم خان د دسې نړیوالې محکمې ریاست په غاړه واخیستو چې په ټوله نړۍ کې د ظلمونو د ستونزو په اړه پلټنې کوي او ډیر مادي امکانات لري. کریم خان یو 50 کلن برټانوي څارنوال دی چې ډیر کلونه په نړیوال وکالت کې د څارنوال، مستنطق او مدافع وکیل په توګه تجربه لري. د جرمونو نړیواله محکمه چې په آی سی سی مشهوره ده، یو سلو درویشت هیوادونه یې غړیتوب لري. په هغو هیوادونو کې د ډله ییزه وژنو، د بشریت ضد جرمونو او جنګي جنایتونو په اړه تحقیق او پلټنې کوي چې یا خو نه غواړي او یا یې توان نه لري چې دا ډول تحقیقات پکې وشي. په ډیرو مهمو سیاسي تحقیقاتو کې چې کریم خان یې باید وڅیړي، یو د افغانستان اړوند دي چې په جګړه کې د ټولو دخیلو اړخونو په اړه دوسیې باید تعقیب شي. او هند د چهارشنبې په ورځ اجازه ورکړه چې په آګره ښار کې د مینې د سمبول مشهور څلی تاج محل د سیلانیانو لپاره پرانستل شي. دغه څلی ته د ورتلو لارې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله بندې شوې وې، خو چارواکي وایي اوس هم د اجازې سره سره په ورځ کې یوازې 650 سیلانیان کولی شي د تاج محل نه لیدنه وکړي. دا وو د دې سات خبرونه.
دا سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. دا هم د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه. پر سهال کې چې زلمی خلیل زاد د هند بهرنیو چارو له وزیر جی شنکر سره په دوه کې د افغانستان په سولې او په سیمه کې د امریکا او هند په لومړیتوبونو خبرې کړې دي، بل لورته د بین الافغاني مذاکراتو د دواړو پلاوو د تماس ډلې هم د سولې په خبرو غونډه کړې ده. د مصالحې د عالي شورا مشر بیا ویلي چې د تاوتریخوالي زیاتېدل د وخت له لاسه ورکول دي. رحیم ګل څاروان په دې اړه نور تفصیل لري.
د زلمی خلیل زاد او د جی شنکر د لیدنه پروند د قطر په پلازمینې دوه کې شوې ده. د افغانستان د پخلینې لپاره د امریکا ځنګړي استاذ زلمی خلیل زاد په خپل ټوئیټر لیکلی چې د هند بهرنیو چارو له وزیر جی شنکر سره په دې کتنه کې د خپلواک افغانستان چې ځانو نړۍ سره په سولې کې وي د امریکا او هند په لمړیتوبونه خبرې کړې دي. خلیل زاد ویلي چې هند په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې مهم رول لرلی دی او خپل دغه مهم رول ته به ادامه ورکړي. د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر د دغه کتنې په اړه په خپل ټویټ کې ویلي چې خلیل زاد سره د افغانستان او سیمې په اړه خپل نظریات تبادله کړي دي. په دا وخت کې د خلیل زاد او جی شنکر د لیدنه داسې مال کېږي چې د جمهوریت او طالبانو د مذاکراتي پلاو د تماس ډلې ترمنځ بیا ناسته شوې ده.
شام دیروز جلسه گروپ های تماس دو جانب برگزار شد و روی تنظیم، ترتیب و ادامه مذاکرات در آینده بحث همه جانبه صورت گرفت.
باندی حال که در مصالحه دالی شورا مشر دکتر عبدالعبدالله نیوی غونډې ته ویلی چې د سولې خبرې لا هم درېدلی نه دي او د طالبانو له لوري د جګړې شدت د وخت ځای کول دي.
طالب ها از این موقع استفاده کردن و خواستن در میدان جنگ امتیاز به دست بیارن و این فعالیت های شب و روزشان نشان دهنده امنی است و این هم که در جریان مذاکره هم که تعللی که در ماه های گذشته صورت گرفته و روی مسائل اساسی آماده بحث نشدن، این هم یک واقعیت است که پیش روی ما وجود دارد.
دا ول د ناتو له سرمشیزی ورسره د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان سرګندونو چې د حامد کرزی د هوایی ډګر د ساتنې په اړه کړی او په کې د پاکستان د همکاري خبر هم کړی ده. غن خبرګون نه راپاره ولې دي. ارګ دا ځواب وایي
نیروهای امنیتی مطابق طرح مشخص امنیتی از تمام میادین هوایی حفاظت میکند. در عین حال حکومت جمهوری اسلامی افغانستان برای مقابله با تروریسم بین المللی همکاری های خود را با شرکای استراتژیکش ادامه خواهد داد.
خود حالات یوش میسرون کی بیا د هوایی دگر پامنیت کی د پاکستان د همکاری پاړه منفی جواب لري.
دا موضوع اصلا افغانان ته د منور وړ نه دی، ځکه چې موږ پاکستانیانو سره تر اوسه یو داسې یو توافق سي هغه د افغانستان د سولې او ثبات ته زمينه برابر کی، موږ په دې کې نگرین لرو او دا موضوع تر اوسه نهایی نه دی. نو کدا نهایی هم وی پاکستان ته موږ اجازه نه ورکو سي موږ د یو هوایی دگر نه د حفاظت پونم حتی دلتا اغوکی او خپل موخ مختبوزی.
د سور خبری او زلبیا داس محل تازه شوی چی جګړه ګرمه ده او غنی ولسوالی د طالبانو او افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو ترمنځ لاس په لاس کیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بی طرفه او موثق راپورونه خبروي.
زمان قد دا واشنطن دا ستیدیو ناوری پا لندن که میشت یا هندی لیکوال اویناش پالیوال پا هندستان تایمز رسپانه که لیکلی دی چه دا هند و طالبان ترمنز یو چه عالی که چنگی شیوی دی. لیکوال پالیوال پا دی باور دی چه هند لا هم دا افغانستان دا جمهوری حکومت ملاتر که خود طالبان و هند ترمنز بی باوری لا هم پا خپل زاید. لیکوال او د پانتون استاد اویناش پالیوال زمون همکار ارچیوال ته په مرکه کې ویلی دی د طالبان او هند ترمنځ د اړیکو کچا او ځای معلوم نه دی، خو مرامه ده چې د یو بل خبرې ووري او د یو بل په دریس پوشي.
ما کله هم نه دی ویلي چې هند طالبانو سره خبرې کړې دي. زما موخه دا ده چې د حالاتو د ارزول لپاره د هند او طالبان ترمنځ یو لړ داسې اړیکې موجودې دي چې هغو ته جدي مذاکرات نه ویل کیږي. دغه ډول اړیکې د دې لپاره وي چې دا معلومه کړي چې دوی هر یو له بل اړخ څخه څه غواړي او یا هر یو د بل په برخه کې څه فکر کوي. دواړه اړخونه غواړي یو له بل سره په ډیر بامانانه ډول خبرې وکړي، خو د دې معنا دا نه ده چې دوی ترمنز دی کومې جدي خبرې شوې وي او یا هند په کوم ډول طالبان پر رسمیت وپیژني. د هند لپاره سیاسي لومړیتوب اسلامي جمهوریت دی. زه فکر کوم دا هغه څه دي چې د هند لپاره به په نږدې راتلونکي کې هم دغه ډول پاتې شي. خو دا چې موجود شرایط مخ په بدلېدو دي، نو ما ته داسې ښکاري چې هند دا حقیقت درکوي چې په کار د دوی له طالبانو سره باید د اړیکو لارې پرانیزي. په دغه اړه به د نورو معلوماتو ورکول زما لپاره ګران وي.
Okay, but the question is Taliban are very close to Pakistan.
دا چې فکر کوي چې طالبان پاکستان ته نږدې دي، فکر کوي د هند حکومت د دی ولټیا لري چې له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي.
From what I've been informed, yes, the outreach has been direct.
تر کومه چې ماته معلومه ده دغه اړیکې مخامخ وي، یقینا دا امکان نه لري چې اړیکې دي په پاکستان کې تر سره شي وي او دا کار ډیر ښکارا دلایل لري. خو طالبان له پاکستان څخه د باندې هم حضور لري او زه فکر کوم چې دا خبرې به له پاکستان څخه د باندې شي وي، خو زه بیا هم وایم چې په دې اړه به جزئیات د وخت په تیریدو سره رابرسېر شي. زما لپاره به دا ستونزمنه وي چې په باوري توګه دا وایم چې څه وشول، چیرته وشول، څنګه وشول او کله وشول په اړه خبرې وکړم.
But if there is a meeting between the Taliban and the
Indian کله Taliban او هندي چارواکو ترمنځ غونډه شوې وي، د دوی ترمنځ د علاقې ګډ ټکی کوم دی؟
I think from the Indian side at least I
زبا په دې قدر نشم چې په تفصیل سره وایم چې طالبان له هند څخه غواړي، خو زدا ویل شم چې طالبان باید د دې تمه وکړي چې مشروعیت وغواړي، هغه هم زیات سیاسي او ډیپلوماټیک مشروعیت وغواړي لکه څنګه چې د سیمې لنور هیوادونه غواړي. خو هند په دې زړه نازل دي چې طالبان ته دغه ډول مشروعیت ورکړي. له بل پلوه هند باندې ته هم وګوري چې طالبان تر کومې اندازې د تلیوال خرې چې ځان د پاکستان له اثر او رسوخ څخه آزاد کړي. یقینا هند غواړي چې په افغانستان کې د خپل ستراتیژیکو ګټو پر وړاندې خطر راکم کړي. له تاریخي اړخه هند په افغانستان کې کافی پرمختیایي بشري او ډیپلوماټیک حضور لري. دلته نظر داده چې هند معلومه کړي چې آیا طالبان په افغانستان کې د هند دغه ډول دوامدار موجودیت سره آرامش احساسوي او کنه. خو که جواب دا وی چې دا کار پایله نه لري، نو بیا د وخت په تیریدو سره د هند پریکړه تغییر کولای شي.
یو ټاک اباوت ال دیس
تا د هند او طالبانو د اړیکو په لار کې د ستونزو د موجودیت یادونه وکړه. تاسو د طالبانو او هندي حکومت ترمنځ د غو لومړنوي تماسونو د بریا کوم چانس ګورئ؟
It's very difficult to say this.
دا ګرانه نه ځکه حالات په چټکی سره مخ په بدلیدو دي. دا چې دا وویل شي چې دا رښتیا دي ستونزمنه خبره ده، لکه چې تاسو ته به معلومه وي په دې ټوله قصه کې زما او ټولو اړوندو اړخونو لپاره د تماسونو د بریا تعریفول ستونزمن دي. که دواړه اړخونه یو داسې پوهاوی ته چې یو بل ته به زیان نه رسوي ورسیږي، دا به په دې اړه چې هند طالبانو سره پر راتلونکي څه ډول چلند کوي او طالبان وروسته له هغه چې کابل کې واک ته ورسیږي لهین سره څه ډول چلن کوي سره تړاو لري. ډېر څل افغانستان څخه د امریکایي قواو له راوتلو وروسته له هغه څه چې د جګړې په ډګر کې پیښیږي سره تړاو لري. څوک به برلی اسی کیږي؟ آیا موږ یو داسې حالت چې طالبان پکې اوسنۍ جمهوری حکومت له واکې ایسته کړي او یادا چې د افغانستان حکومت که په ټول افغانستان کې نوي په بریالي توګه په زیات شمېر ولسوالیو کې د طالبانو پر وړاندې به مقاومت وکړي؟ تا ګورو د هغه څه چې باید وکتل شي.
Yeah, so India is considered the strongest ally of the Afghan government in
this. پښیما کې هند افغانستان د حکومت قوي متحد ګڼل کیږي. طالبان او د هند حکومت د معادلې په دوه مختلف اړخونو کې دي. فکر کوي چې د دواړو ترمنځ ژمنې د باور وړ دي او دواړه اړخونه یو پر بل باور کوي.
Trust is a very high bar. I don't think
باور یو لړ معیار دی. د طالبانو او هند حکومت ترمنځ هیڅ باور نشته. د دوی ترمنځ هیڅ باور نه دی موجود. نو آیا دا ژمنې به عملی شي او کنه؟ دا باید وکتل شي. ټول تکیه پر دې ده چې له شپږو څخه واخله تر نهو میاشتو څخه کیږي او یا د دې تماسونو په وړاندې خبرګون رامنځته کیږي او کنه. د پاکستان لخوا د دې تماسونو په وړاندې خبرګون رامنځته کیږي او کنه. هند افغانستان د حکومت قوي متحد دی او دا تماسونه د دې لپاره نه دي چې دغه اتحاد زیانمن شي. دا کار د هند په حکومت کې د سیاسي مخالفینو په غوښتنه شوی چې د افغانستان له جمهوریت څخه ملاتړ وشي. له سیاسي اړخه دا پرمختګ د دې لپاره شوی چې د هغه څه چې د افغانستان حکومت په خبرو اترو کې له طالبانو غواړي په هغه کې د کابل د حکومت مټي قوي کول دي.
زه ډاکټر وحید الله معیار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا وایروس جدي ونیسي او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا د تاسو سره شریکيږي پر عمل وکړي. د ورځې شلتر دیش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي. د غیر ضروري ګڼګونو نه ډډه وکړي. د پرنجي او تخې په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکړو. ولس جرګې غړو د کرونا وایروس خپرېدو د مخنیوي لپاره خپل کاري ورځې په ونۍ کې دوه ورځې ته محدودې کړې دي. د مخه دغه جرګې غړو ونۍ کې 15 ورځې کار کوي. د عامه روغتیا وزارت ویلا هم افغانستان د کرونا وایروس د بحران سره مخ دی. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غاک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری په رپورت کې اورئ.
د ولسی جرګې غړو د چاشمبي د ورځې په عمومي غونډه کې په افغانستان کې د کرونا وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره د دوه اونیو لپاره د دغه جرګې دروازو تړلو په باب د عامه روغتیا وزارت وړاندیز ونه منه، خو وکیلانو د رایو په اکثریت په ولې کې له 15 ورځو دوه ورځو ته د خپل کاري ورځو د کمېدو وړاندیز تایید کړ. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی پر دغه مسلې د بحث وروسته د وکیلانو پریکړه اعلان کړه.
وکلای محترم کې هفته یک روز
محترم وکیلان چې په اونۍ کې یو ورځ د دوشنبه په ورځ عمومي او د یک شنبه په ورځ په کمیسونو کې د غونډه سره موافق دي شین کارت او که مخالف دي سور کارت دی پورته کړي. دا توسرو کارتونو پرته تصویب شو.
تصویب رسید.
د دې پریکړې وړاندې ولسی جرګې غړو د پنځم یو جمعې ورځو پرته 15 ورځې کار کوي. ولسی جرګې دا پریکړه وروسته لاغي وکړه چې د دې ولې په سر کې د عامه روغتیا وزارت سرپرست په افغانستان کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره له دغې جرګې د دوه اونیو لپاره د پارلمان د تړلو غوښتنه کړې وه. د مشرانو جرګې هم کاري ورځې په اونۍ کې دوه ورځو ته کمی کړی. افغانستان کې د کورونا وبا زیاته خبره شوې چې لاملې د لومړی او دوهمې سبي پرتله په دریمه صفه کې د نوو مثبتو پیښو او هم مړو شمېر زیات شوی دی. د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح وایي چې دریمه صفه کې پر کورونا د اخته شو د تیرو دوه صفو پرتله د مړو شمېر زیات دی.
د ځګای اکسیجن که په تور مثال د شفاخانه
د مثال په توګه د جناب روغتون کې چې د اکسیجن کومه دستګاه چې نصب شوی په عادي ډول 200 ناروغانو ته اکسیجن برابرولی شي، خو اوس زموږ 15 ناروغانو ته هم کفایت نه کوي. د دې سره سره چې د دوو منابعو څخه اکسیجن اخلي واقعیا ډیر وخیم دي. د همدې عمله په دې سپه کې متاسفانه ډیره زیاته مړینه لرو.
د
عامې روغتیا وزارت وایي چې لا هم په افغانستان کې د کورونا وایرس د دریمې سپې منحني تښکته کېدو څرک نه معلومیږي او دا وبا لا هم په دغه هیواد کې د خپرېدو په حال کې ده. د عامې روغتیا وزارت د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا د وایرس پر ناروغۍ د 4 نوي ناروغانو د مړینې خبر ورکړی چې په وروستیو ورځو کې پر کورونا د مړو شوو تر ټولو زیات شمېر. دغه وزارت مرستیال وایي ډاکټر میرویس علیزی چې په تیر څلور ساعتونو کې د کورونا وایرس له ناروغۍ 301 تنه بیرته رغېدلي دي.
په تیر څلور ساعتونو کې 1,350 مشکوک کسان د کورونا لپاره د هیواد په ټولو ښوونځیو او دولتي لابراتوارونو کې ټیسټ شوي دي، چې له دې جملې څخه 1,022 مثبت وو، چې له دې سره د مثبت شمېر په هیواد کې 6,951 ته ورسېدل. په یاده موده کې 301 کسان رغېدلي دي او متاسفانه 4 نوي کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی.
په افغانستان کې په تیرو 3 میاشتو کې د کورونا د وایرس دریمه څپه خپره شوې چې ورسره په دغه هیواد کې دغه وبا پیخي هم ډېرې شوې. د افغانستان حکومت وایي چې اوس مهال په دغه هیواد کې د کورونا د پیخو تشخیص ظرفیت هم پورته تللی او د آتش دولتي لابراتوارونو سربېره په یو شمېر ښارونو کې خصوصي لابراتوارونه هم د کورونا وایرس د مشکوکو پیخو د تشخیص لپاره فعالیت کوي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال په افغانستان کې هر ورځ د 5,000 څخه زیات مشکوک کسان معاینه کیږي، خو د لابراتوارونو ظرفیت له دې څخه 3 چنده زیات دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ چپه 1290 اف ام 100.15.
رپورټونه د واشنگتن د سټډیو ناوړی. د ژغورنې نړیوالې کمیټې یو تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې وچکالي، جګړې او کرونا وایروس میلیونونو افغانانو ته زیان رسولی دی او کابو 50% افغانان کافي خواړه نه لري. دغه کمیټې ویلي چې په افغانستان کې د وچکالۍ له امله یو شمېر بې وزله شوې کورنۍ د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره په کم عمر کې د خپل لونو ودولو او د کور د وسایلو پلورلو ته اړ شوې دي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال ممتاز بهیر په همدې موضوع رپورټ را لګلې.
په افغانستان کې د ژغورنې د نړیوالې کمیټې مرستیال ناصر رضایی د چهارشنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل چې په دې سروې کې د هرات، بادغیس، هلمند، پکتیا او خوست ولایتونو د 1,500 او د 1,350 کلیو 1,400 اتیاو کورنیو ګډون کړی دی. ښاغلی رضایی وویل د وچکالۍ له امله یو شمېر بې وزله کورنۍ د ژوندي پاتې کېدو لپاره په کم عمر کې د نجونو ودولو او د کور د وسایلو پلورلو ته اړ شوي او دغه راز په ورځ کې د 3 ځل ډوډۍ خوړل یې 2 یا 1 ځل ته راټیټ کړي دي. هغه وویل چې د سروې 75% ګډونوالو د څښاک او کرنیزو اوبو د سرچینو د کموالي، د اوبو پر سر د سیمه ییزو شخړو د زیاتوالي او شاوخوا 80% د څښاک اوبو د کموالي له امله پر رامنځته شوو ناروغیو باندې د خپلو ماشومانو او د کورنیو د غړو د اخته کېدو خبر ورکړی دی.
تغییر اقلیم خصوصا په شکل خوشحالي
د اقلیم بدلون په ځانګړي ډول وچکالي نامني چې په خواشینۍ سره ورځ تر بلې په افغانستان کې زیاتیږي او دغه راز کرونا وایروس د غدریو د افغانستان د خلکو وضعیت په یو داسې مسیر بیولی چې په یو بشپړ بیړني وضعیت د بدلیدو په حال کې دی.
حال تبدیل شدن به یک وضعیت استقرار کامل است.
په افغانستان کې د ژغورنې نړیوالې کمیټې مرستیال زیاته کړه چې د وچکالۍ له امله د بزګرانو کرنیز حاصلات کم شوي او د مسلې د ښځو او ماشومانو په ګډون د افغانستان د وګړو د یوې لویې برخې غذایي خوندیتوب له جدي ګواښ سره مخ کړی دی.
با توجه به معلومات
هغه معلوماتو ته په پام لرنه چې د غذایي خوندیتوب د ډلې په ګډون یې مختلفې ډلې د راټولولو په حال کې دي، د نتیجې ته رسیږو چې د افغانستان کابو نیمایي وګړي د غذایي خوندیتوب له مسلې سره لاس او ګریوان دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې ویلي چې خپل فعالیتونه به په هغو سیمو متمرکز کړي چې پکې خلک وچکالۍ ځپلي دي او له هغو کورنیو سره چې غذایي خوندیتوب یې له ګواښ سره مخ دی نقدي مرستې وکړي. د دغې کمیټې مرستیال بزګرانو او د کلیوالو سیمو اوسیدونکو ته د وچکالۍ په وړاندې د مقاومت لرونکو کرنیزو تخمونو ویشل او د اوبو د مدیریت او د شخړو د حل په برخه کې د روزنې ورکول د دغه بنسټ نور پروګرامونه یاد کړل. د افغانستان د کرنې او بولګول او مالداري وزارت په دغه هیواد کې د وچکالۍ جدي ګواښونه نه مني، خو دا تاییدوي چې سکال به د غنمو په حاصلاتو کې یو څه کموالی راشي. د دغه وزارت ویاند اکبر رستمی امریکا غږ ته وویل وروستی رپورټ چې جوړ شوی د هغه رپورټ په پرتله چې د پسرلي په پیل کې جوړ شوی و دا ښیي چې اوس وضعیت ښه دی. په مجموع کې سکال به د تیر کال په پرتله د غنمو د حاصلاتو کچه راټیټه شي، خو دا وچکالي د 1990 کال په څیر ډیره جدي نه ده چې زموږ د غنمو حاصلات ورسره ډیر زیات کم شي. اټکل کېږي چې سکال به موږ څه باندې 4 میلیون میټریک ټنه غنم حاصلات ولرو. ښاغلی رستمی زیاته کړه چې سکال به تر ډیره د للمي غنمو په حاصلاتو کې کموالی راشي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې ته وړاندیز کړی چې د جګړو له امله باید وچکالۍ ځپلې سیمې له پامه ونه غورځوي. د وچکالۍ د مدیریت په پلان بیا کتنه وچکالۍ ځپلو ته د مرستې رسولو او د وچکالۍ له امله د لا زیاتو کورنیو د بې ځایه کېدو د مخنیوي لپاره د پلان جوړول او د بیړني حالت اعلانول نور هغه وړاندیزونه دي چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې د افغانستان حکومت او مرستندوی بنسټونو ته کړې دي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلق د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا جا دا معلومات برابر
د امریکا غږ آشنا راډیو
یو موثقه معتبره او جامع منبع
منځنۍ صفه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
نهرار کې لزګونه دینی علماو او قومي مشانو د سولې او افغان ځواکونو په ملاتړ جوړه شوې غونډه کې د جګړې لخکېلو غاړو وغوښتل چې د سولې په ټپه درېدلې خبرې د ژر پایل او د بریالي کېدو لپاره د اور باندې کې. زبی الله غازی په همدې موضوع رپورټ را لګلې.
ننګرهار کې لسکونو دنیا علماو قومي مشرانو او مدني ټولنو غړو د چهارشنبه په ورځ د سولې او افغان ځواکونو په ملاتړ جوړ شوې غونډه کې د هیواد اوسنۍ وضعیت د اندېښنې وړ وباله او لخکېل خو او یو غوښتل چې د سولې مذاکرات د بریالي کېدو لپاره د هڅې ګړندۍ کړي. دنیا علما لنړیوالې ټولنې او په ځانګړي توګه لګاونډیو هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې د روانې جګړې د حل لپاره رښتینی مرسته وکړي.
امارات په رهبری باندې غاک کوم نور خدای ته وګورئ او د افغان فقیر ولز ته وګورئ. مخکې در په در خاورې په سر شو کتا سو واقعا د افغانستان راتلون کې لپاره ځان په خیخه کې ګورئ چې راتلون کو کې واکمن وسی. نو خدای ته وګورئ د افغانانو هلي خاور سره مخاورې کوي یا قربان ته زمينه برابر کوي. کچیرته بیا هم قربان باوجود دولت کېر نه استو بیا تاسو خبره هم ولس ته جوړیږي هم دنیاوالو ته جوړیږي چې موږ د قربان وکړو هم دولت زمون خبرو ته غوږ
نه کوي. ویول چې د بهرانو ځواکونو په وټلو سره په هیواد کې جګړه مشروعیت نه لري او ټول اړخونه باید دیو پیاوړي افغانستان لپاره کار وکړي.
السلام علیکم شاکر الله خبرې کوم. جګړه ونه دريږي نو دا خو د قران او د شریعت پرانا کې دا فساد د عمل د تباہی د مسلمانانو لپاره لوی ستونزې دي. تقریبا د ځکه مسلمان وټل حرام ده او زه واکسین ولا د خدمت دا یو طرف ته واقعي نه دي. خو عام طور د ملت خدمت کې د عمل خدمت کې او چې جګړه نه ودريږي دا غصب مظلومان او بیا طرف خلک به هم کې وي
د غونډې ګډونوالو ویل چې لیوی خوا جګړې زور اخسته او خکیل ورخونه ته پکې د سر زیان وړي، خو په ګڼو سیمو کې ولسی خلک هم زیانمن او په زرګونه کورنۍ د جګړو لیرې خوندي سیمو ته پتیختاړ شوې دي. دوی په دواړو خواو غږو کې چې د جګړې پر مهال دی د ملکی وګړو خوندیتوب ته پام وکړي.
زمانه مولوی عبد الله مجاهد یو فکر او سوچ فکر ده ځکه چې یو سړی یو ځکه اقتدار حاصلې یو ځکه حکومتداري حاصلې نو بیا د هغه سمانه ده چې یو سړی سبا خپل وطن خرابې سره قران یو مولا وجنی یو بل استاد وجنی دا اس مانان لري دا په دې پوسه چې دا د بلچا په لوم سن باندې
بهرني ځواکونه نو غانانو راغوستي دي په خپل راغلي او چاپ واسطه راغلي او نو غانانو ورته وی دي چې وځي خدا جنگونه چې د دې بوتلو پورې هیڅ قسمت اړهونه لري چې دوی هم دا جنگونه شروع چې لاړم جنگونه شروع دي په دې باندې سوچ او فکر وکړ دا چې د ملک د خارجانو نه د ملک د منګ ده منګ ته پکار دي چې د ملک د فائدې لپاره کار وکړي او دغه ملک اباده په دې باندې فکر وکړي چې دغه جنگ فائدہ چاته رسیږي او نقصان چاته ده نو موږ ویلې چې دې نقصان ټول افغانانو ته باید جنگ ونشي
دنیا عالمانه ولسی خلک د سیمهال د جګړې د درې دوه غښتنه کوي چې له هیواد د بهرنوز ځواکونو په وتلو سره په ټول ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو لخوا پر افغان ځواکونو حمله زیات شوي او د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي.
درنو ویدیم کو خبرونه په هم دیږي پای ته رسیدا. مننه چې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا خدای ماشه.